سلامونه لس بجې شوې په رواني اوسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلې شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه په سالنګونو کې د درنې واورې لامل لوي لاره د لاریو پر مخ تړل شوې ده د طالبانو د حکومت لپاره خو سره د مبارزې وزارت چارواکو تیر شپه نه وخت ازادي رادیو ته وویل چې په سالنګونو کې یوازې کوچنۍ موټرو ته د تګ راتګ اجازه شته د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکل سره سم نن په سالنګونو کې درنه او سبب لږ واوره ووریږي تکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې مشر مارټین گریفت سبا ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړی د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دجارک خبریالانو ته وویل چې دا غونډه به د نیویارک په وخت د سهار په 11 بجو ترسره شي چې په دې غونډه کې به د ماشومانو د ژغورنې د ادارې اجرایه رئیس جانتی سورپیو او د ماشومانو د وجهي صندوق مرستیال عمر عبدی هم برخه واخلي همدارس به د پاملرنې موسسې مشره سوفیا پینیرو په دې غونډه کې آنلاین ګډون وکړي د مارټین گریفت په مشرۍ د ملګرو ملتونو پلاوی د افغانستان بشري وضعیت تر اندېښنو وروسته او د طالبانو لوري په غیر دولتي موسسو کې د میرمنو د کار لبندي سرسته تیرونې کابل ته لړ او د طالبانو له یو شمیر چارواکو سره وکتل د افغانستان بانک وړي چې نن 14 میلیونه ډالر لیلام کړی دغه بانک د دې ډالرو د لیلام خبر پرون په ټویټر کې خبر کړ د افغانستان بانک د سوداګریزو بانکونو او د صرافي او پولي خدماتو له شرکتونو غوښتي چې په دې داوطلبي کې برخه واخلي د افغانستان بانک ترونی هم 15 میلیونه ډالر لیلام کړل دغه بانک ته د لپاره بازار ته ډالر د لیلام لپاره ارزه کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت وساتي د کابل په شهزاده سرای کې پرون د زارونو د تړلو تر وخت پورې یو امریکایي ډالر په ناتې افغاني او شپېتو پولو تبادله کیده د چک پوز پخوانی مشر پیټر پاول د جمهور ریاست پټاکنو کې پخوانی صدر اعظم انری بابش تماتي ورکړه پیټر پاول د لویدیس ملاتړ دی او له اوکرين سره د مرستو ننګه کوي د تیر شپه په پلازمینا پراګ کې خپل پلویانو ته وویل
زه یوازې له هغو کسانو څخه نه چې ماته یې رایه راکړې له هغو څخه هم مننه کوم چې ماته یې رایه نه ده راکړې او د رایې ورکولو لپاره راوتلي وو ځکه چې دغه کسان ډیموکراسۍ ته او څه ته چې په دې هېواد کې تیریږي اهمیت ورکوي
د چک پخوانی صدر اعظم او میلیاردر انری بابش خپل ماتیو منله یو شپېته کلن پاول د انتخاباتي کمپاین پر مهال شمنه کړې و چې پکلکه به د ناټو اروپایي ټولنې او له اوکراین سره د مرستو ملاتړ کوي
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او پټیرا بیا د رکوسو وازیزانو د خبرونه درنو دوستانو ته وړاندې کوم تاسو د سوکاله ژوند او پوره روغتیا په هیله درن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ماته روشن برابر کړی ده ګرانو دوستانو لکه څنګه چې تاسو به حتمان متوجه سیوی است دا څو ورځې کیږي چې زموږ خبرونه څلور ساعته سیوی دي او له همدې کبله زموږ د ځینو پروګرامونو د خبرونه وخت هم تغییر کړی دی او ستاسو دغه خبرونه یعنی د رکوسو عزیزانو د خبرېدو وخت هم لږه نورسته د یک شنبه په ورځ د سهار لس بجو ته راوښتې دي او تکرار یې د دوشنبه د ورځې د سهار په درو بجو خبرېږي نو هیله ده چې تاسو دغه وخت یادداشت کړئ او په همدې وخت دغه خبرونه واورئ نور به تاسو وخت نه نیسم را به سو سمدلاسه به د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه واورو چې تاسو د پیدا شوي دوستانو او خپلوانو په هکله معلومات راکوي
د ازادي راډیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ کوښښنه پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دي نو تقریبا د 100 میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دي کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 0 8 4 شپږ 0 3 0 په دغه شمیره د زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم: 0 8 0 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې زنګ ووي، خپل کوچنی دی تسلیم کړه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی، نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زدر ټولو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې لم ټول رکرو خور خوشاله است اختر محمد خادم مدلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. وروره ما جو کوچنی انجلی پیدا کړې ده چې د یلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ په سیمه کې زموږ د یو شناخته کړه ده، زما ملګری دی. نو د هر مؤمن مسلمان ورور کوي، نو زموږ سره دی د واتس اپ او د ټلیفون پر همدغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. دغه شمیره هم د واتس اپ ده او هم د زنګ وهلو ده. افغان بسم شمیره ده: 0 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره ځل بیا هم درته تکراروم: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. همدغه د واټساپ شمیره ده او هم د زنګ وهلو شمیره ده. کولای شئ چې موږ ته په همدې شمیره باندې میسج وکړي، یا راته زنګ ووهئ، موږ یې ورته عکسونه هم ولیږو. دا اتو کالو تقریبا اتو کال پر شاوخوا باندې نجلۍ ده، نو تقریبا د یوې میاشتې راهیسې زموږ سره ده. او تیار روشان صاحب، ستاسو ښه نړۍ مننه. کور مو ودان چې زموږ پیغامونه خپروي.
ګران وروره اختر محمد خادم صاحب، ستاسو څخه ډېره مننه چې د دغه پیدا شوې نجلۍ په هکله مو د ازادي راډیو ته دغه پیغام رالېږلی دی. خو تاسو د دغه نجلۍ نوم نه دی اخیستي، نو لطفا په راتلونکي پیغام کې د دغه نجلۍ نوم هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زاد خالق هغه پنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده. د خپل کور لار ځنی ورکه ده. دغه چې د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درایسته ما وزای ته. زاد خالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خدای وای کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلته منځ دې کور دی. پس په کارانو کې مې اعلان کړی دي او کومندانې ته مواله ملته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه نشر کړه. الله دې قدر عزت وکړي.
ګران اورور عبدالخالق خان، تاسو دغه پیدا سی بنجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دی او زموږ څخه مو هیله کړی ده چې دغه عکس خپور کړو. موږ خو د رکوسو او پیدا سو عزیزانو په خبرونه کې دغه امکان نه لرو، نو به تر بدا وای چې تاسو دغه بنجلی نوم او ځنې نشانه یاد کړی وای او خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره مو هم ویلې وای ترڅو اوریدونکو اوریدلی وای او بیا یې تاسو ته زنګ وهلی وای. په هر صورت لطفا تاسو پراتلونکي کې دغه پیدا سی وکاس نوم او نشانی ووایست او د ټلیفون شمیره مو هم یاد کړی. خو تاسو د واتس اپ شمیره چې موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه هغه به زه هم د اوس اوریدونکو ته ولولم: 0 0 3 9 0 5 0 3 3 5. شمیره بیا تکراروم: 0 0 3 9 0 5 0 3 3 5.
د ازادي راډیو ته سلامونه. داد سلام یو الک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نکې کې نکور دی، پلار مې مړ دی. دا الک د 14-15 کال په عمر کې دی. زه غواړم چې هغه الک د هر چا وی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی. زما د ټلیفون شمیره ده 0 3 3 9 4 0. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شمیره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 0 3 3 9 4 0. دغه لک وایي چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتېدی. وز نه کریاله رم او زه دلته کله په هوټل کې کله په بل هوټل کې. نو ما ولیدی او ما د علاقه څخه پښتنی وکړه وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زم فلایم څلور کال کیږي چې مړ دی. والسلام تاسو خدمتګار.
عزت من اوریدونکو، دا و د هغو ګرانو دوستانو را رسیدلی پیغامونه چې د ځینو پیدا شوي کسانو په باب یې معلومات راکوه. د دوی څخه ډیره مننه. اوس په همرا سو دوغه ګران اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپل پروکوسو وازیزانو په لټ کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ کارکونکو ته دزما سلامونه نیکی هلی ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کرایې منجوی څخه زما د اکا زوی څخه محمد اکا نمیږي. د غلور چورکه د بیبی خدیجه نمیږي. د 15 کال کېږي چورکه د پرنګ غنم رنگ انجلی ده. بور ویشتیانې دي. څخه محمد اکا د بیمه نی لري استاد دی. نو د 15 کال کېږي چورکه ده. نو کچات مار مسلمان ته معلومات کېږي. ماته دې معلومات را کې یاد بیبی خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دی ماته جنگ وي 0 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ. شماره بیا درته وایم 0 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ. نو زما واتساپ خراب وو. خپل مد ازادۍ کارکونکو ټول څخه مننه. زما واتساپ خراب شوی، ټلیفون مې خراب شو، اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بیرته په خپل بیا دغه میسج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسج نشر ته ور کړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی اولاد حجم الحق زوی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سرکلیه د کلیم د نفر چې د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناتره کسوی دی. نو که هر چاته معلومات وي نو په دغه شمیره دی را سره اړیکه ونیسي 0 0 اویا وسلویش دوسلویش نسوه.
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري ازادۍ ریډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمیع الله خاکسار له ننګرهار سر خوري څخه. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید ولد کامران، 8 کال عمر دی، د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی او تورې جامې په تن دي. عصبي مشکل هم لري. هر چا اړه معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده 0 0 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 کجاویا تینزاویا روسوی کی دری اور روسوی کی روشن نمبر ہم در توان سیتر نحاویا سوارلس یولس ککسو تینزا روشن سمیرے زربیا در توان سیتر نحاویا سوارلس یولس ککسو تینزا روشن کم خیل رکس زمان پیغام بار بار نسیر کی ترجو دگا ماشون پیدا سی تربیا خجون در لامل
السلام علیکم نبی اولا زابلای د زابل لارغنده بولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لارغنده بولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو محب الله ده محب الله د عبد الوکیل کاکا زوی د نقیب الله ورور ډیر سکاله عمر لري میانه قط او غنم رنگی ځوان ده محب الله لس کاله مخکې له خپل کور نه د ایران پر لوري په قچاکي حرکت وکړ هلته یې د لارې په اوږدو کې نشه یي توکي هم کارولی وې هلته مریض شوی وو او له ملګرو نه په نیمایي لار کې پاتې شوی وو که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې واټساپ په شمیره اړیکه ونیسي تر څو د محب الله کورنۍ ژوند په قرار او زړګی روغ سي یو لک کلدار هم شیرینی لري لطفا خبر راکئ او زما د واټساپ شمیره د 0 58 15 15 80 16 60 بیا هم د شمیرې تکرار 0 8 15 15 15 16 لطفا پیغام می نشر کی تر څو محب الله سی کورنۍ ډیر زیاته ورپسې پریشان ده د هغه په اړه معلومات موږ لاسته راوړو وسلام د الله په من نبی الله زبلی
سلام علیکم د ازادي راځو سلامونه قبول کړئ مونږ یو ورک ده محمد یوسف نمیږي د اجرستان د ولسوالۍ د غزنی د ولایت اوسیدونکی ده تا تقریبا شل کاله کی دلته ایران کې نادر قصو ده تر دا اوس پرې سپات معلومات نشته سپنګری دا په ټیم کې ګرښنا وی و د کړنګ سړی دا کړو په املا ده املا ده کړو په دا واتس اپ باندې تم سر مال شیر کی کارچا اور چا سره دیوالی پیز نه ویني موږ سره دا معلوماتو کې په واتس اپ نمبر باندې ډیر مهرباني به کور کې اله ډیر سخ خراب دي
ګران اورور تاسو خو نه یوازې دا چې خپل نوم نو ذکر کړی بلکې د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نو ویل تاسو وی دي چې اوریدونکو دي د واتس اپ شمیره ته زنګ وی نو تاسو د واتس اپ نمبر ټول اوریدونکو نه ویني نو به تر بدا وی چې تاسو پراتلونکو کې خپل نوم هم وایست او د خپل واتس اپ شمیره خپل وایست خو نن به زه تاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې می پیدا کړه او ریدونکو ته ولولم 00 93 3 0 9 3 4 6 شمیره بیا تکراروم 00 94 به فکر کوم دا د ایران کوډ نمبر دی او ورسته بیا 9 3 3 0 9 3 4 6
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادی د رادیو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم د زړه له کومې او ډیر مننه زندې کوم چې دا برنامه جوړ کړی ده ډیر خوشاله يم زموږ یو ورور دی په نام سره د رحمت الله د پلار نوم لال محمد دی د ورونو نوم موسی نعمت الله اغه محمد او مولا اسماعیل دی زخپل مولوی اسماعیل د ایران ته خبرې کومه شپارس کال تقریبا ولس کال مخکې زې د کورس لا درکه ته وې دی هغه وخت عمر وو وشت کال تقریبا اوس به ان شاء الله 30 کال د عمر به وي نو د کور وتلې دی مده ټول مسلمانانو څخه هله ده کچی د پاک لباندی معلومات لري نو د مشته پردیش مېره ټلیفون وکړي په فارسی به اعلان کوم شماره نو 298 نه پنزلس او سپر سلور دری سپر دو دری سپر داغه نمبر باندې دي مشتره اړي کټینګ کړی او زموږ کور په ایران کې دی د ورورم کور مم په ویش کې دی مننه کوم تاسو څخه جزاک الله بیا هم نمبر درته لوړان دي کوم 298 0915 0430 230
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تیر روشن صاحب ساتھ ډیر زیات مننه چې موږ پیغامونه خبرای آزاد القیوم حاجی فرید د پراد ولایت باندې نو تاسو سره پلان کما زما یو ورو دی په نامه باندې د متی ولاجان تقریبا 12 کال عمر دی او د الله شمه کیږي چې نظر کسوی دی کچری د موږ आवाज اوري بل مسلمان ورو د پاره معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په شمیره ما ته زنګ راوي ورو 15 لک افغانۍ جایزه لري د ټلیفون شمیره مې دا 0 0 0 4 0 و 8 0 4 0 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 0 4 0 و 8 0 0 تای روشن صاحب تاسو ښه ډیر زیات مننه چې موږ پیغامونه خبرای ژوندې وسی
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زپز لی احد هلمن ولایت مسکله ولسوالی څخه تاسو په تماس کې زما یو ورور دی چې عبد الله نومیږي حفیظ دی تقریبا 15 کال عمر لري او 2.5 کال کیږي چې ورکسوي دی چې هر مسلمان وروته د په اړه معلومات وي او یا د زما ځخ خپل اړینو مهرباني وکړي زما سره په دغه دواړو شمیرو اړیکونه سي د بي سي ام شمیره د 0 0 0 3 0 5 5 1 0 او د اتصالات شمیره د 0 3 1 3 0 2 5 5 0 شمیره یو بار بیا تکراروم 0 اویا 1 15 15 44 او 0 2 اویا 1 0 2 5 5 0 5 نو جایزه ډیر جایزه لري چې هر مسلمان ورته معلومات وي مور ډیر پرسرګردانه کې په مدرسه کې د چا سره وي او یا د چا سره کار کوي نو مور ته معلومات راکې کدلې ته په افغانستان کې قبل ځای
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمت ولاد المند تستای سره پلان کیما زما یو ور دی په نامه د حضرت الله تقریبا 15 کال عمر دی او د 12 میاشتې کیږي چې نه درک سوی دی کچيري د زمږ आवाज اوري بل مسلمان ور د په اړه معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په شمیره ماته زنګ راوي 40 لک افغانۍ جایزه لري زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 4 0 و 8 0 4 0 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 0 4 0 و 8 0 4 0 تای روشن صاحب ستاسو خډیره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خبره ده خدای په امان
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیک هیلی او احترامات وړاندې کوم. زه نعمت الله د زابل ولایت شاجوی ولسوالی د سپین مسجد تکلی اوسیدونکو. زما یو وراره په نامه د شفیع الله نه کال عمر لري، سپین جامع په تنوي چې تقریبا اته میاشتې وخت کېږي چې ورک سوی دی. نو زه دا هیله کوم د ازادۍ راډیو د کارکونکو څخه چې زما پیغام نشر کی او زما د وراره په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي.
ګران وروره نعمت الله خان، تاسو خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی، خو موږ په کمپیوټر کې ستاسو د واتساپ شمیره پیدا کړه چې زه هم د اوس لولم، خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل یاد کړی. مننه. ستاسو شمیره 00 3 0 8 8 9 2 5 0. شمیره بیا تکراروم 00 3 0 8 8 9 2 5 0.
السلام علیکم، نوم غلام ولید د دایرات ولایت دربچنګ ولسوالی ستاسو په تماس کې. موږ به چې کاکا د محمد نسیم په نامه یادیږي د درې برج کې نظر کسوې دي، که هر چاته معلومات مرتدی په دغه نمبر باندې تماس ونیسي 0 8 3 9 3 10. بل نمبر دی 0 2 8 8 5 8 1. مننه که داز ما خبر نشر کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، داز ما پیغام نشر کی. طاهر روشن صاحب عبدالکیم خبر کوم، دلته می ځای یو ورو رخ سوی دی تقریبا 12 کال عمر دی، دراس میچ کې جن در کا سوی دی. که چیرې داز ما آواز او ریبل مسلمان ورو د پاره معلومات لري، داز ما د ټلیفون پښمیر دی زنګ راوي 28 لک افغانی جایزه لري. د ټلیفون شمیره د 0 5 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ته سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه خبرې کوم. سلامونه وایم. زما یو اخ دی چې بچا خان نومیږي او اصلي نوم یې محمد اسلام دی. دا دوه کاله کېږي چې د کوره نه درک دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په باره کې یا معلومات یې یا لیدلې نو پر دغه نمبر باندې دې زموږ سره رابطه وکړي او خپله شیرینی هم ترلاسه کړي. نمبر دی 0 0 3 3 درنیوی پنځه دنیوی. والسلام په احترام.
سلامونه کیلی دا غاری راډیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. د یو حکم د جلال آباد ښار څخه له نه زما یو ورور دی د لکه نه څخه نه درک شوی دی او وجوبه ګوند او غوونو کوند کچا دې په اړه معلومات دي. انسانې همدردۍ له مخې له په دې شمېر ټلیفون شمېرو له موږ سره اړیکې ونیسي. صفر اویا 4 5 9 5 بله شمېره. صفر اتیا 4 7 8 2 1 درېمه شمېره. صفر اویا 3 9 4 4 3 6 مننه. وسلام.
سلامونه روشن صاحب تا ته تر څنګ تخنیکي همکار ته څوک چوری ازادۍ راډیو ټول ته خاص سلام. دا وخت په خیر. زه ولید خان تنها د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه نړۍ کې نیولې چې دوه ورځې مخکې زما د تره زوی کامران د پلار نوم یې یوسف خان ناګرکه شوی دی. که چا سره په دې اړه معلومات وي نو موږ سره دې په دې غبرګو شمارې اړیکه ونیسي. شمارې وایم 0 0 5 5 2 1 یعنی 0 0 5 2 1 روشن شمارا وائل 0 9 9 5 3 6 بیا تکرار اوم 0 9 9 5 6 ډیر مننه روشن صاحب له تاسو څخه چې موږ ته وخت راکړ زما دا پیغام بار بار نشه.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو مینوالو ته. محمدی جانان د کابل د کلاکانو څخه دغلته موږ نه یو ماشوم نه درک شوی د صدرولی په نامه د شپږو کلو به لږ اصابي تکلیف هم لري. تور بوټونه او سپین کالی پرتان دی. که هر ورته معلومات نه ماته په دغه شمېره زنګ وهي د اتصالات شمېره ده 0 0 0 5 2 1 0 0 5 2 1 0 0 0 5 یعنی 0 0 8 6 دوه پنځه سالور و شپږ سالور او بل د انټن شمیره ده ستر وایا لس دوه پنځوس اته سوه دوه نوي یعنی سپر و یو سپر پنځه دوه اته نه دوه او بل هم د واټساپ شمیره ده که غواړي چې په واټساپ انځوران راولېږي نو مونږ ته دې په واټساپ په دغه شمیره باندې هغه واټساپ شمیره ده ستر وایا یو دېرش شپږ اتیا نه سوه اووه ویشت یعنی ستر و درې یو اته شپږ نه دوه و د خدای په ما.
السلام علیکم روشن صاحب تا ته او تا تخنیکي همکاران ته. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرخاب کلي څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی د حاج عبدالحق کاکا ورور دی. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرخاب کلي څخه دا دوه کاله کېږي نادره کوي. ده د پنج مریضي درلوده یوه ناسې وپشي د کار نه کوي نو اکثره وخت به دی تللی وو هرات ته هلته به یې دوا کوله. نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري نو د اسلامي همدردۍ له مخې خصوصا هغه ډاکتران چې په هرات کې عصبي ډاکتران دي نو په دغه شمیره دې موږ سره اړیکه ونیسي. اول د سیند شمیره درته وایم: صفر اووه سوه نه سوه لس څلور سوه درې دېرش. د بې سیند شمیره بیا درته وایم: صفر اووه صفر صفر نه یو صفر څلور درې درې. دوهم د اتصالات شمیره درته وایم: صفر اووه درې یو درې دوه شپږ شپږ دوه نه دوه صفر. بیا هم د اتصالات شمیره: صفر اووه درې یو درې شپږ دوه نه دوه صفر. نو د ازادۍ راډیو څخه مننه کوو. باید زموږ اواز بار بار نشر کړي او هر مسلمان چې دا زموږ اواز واوري چیرې که مړي یا که ژوندی دی درک ولري اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمیره ناست نه شي. خو دی چې شناخت سړی و په تنه بیې غټ نه و شاوخوا د څلوېښت کالو په اندازه بیې عمر بلوغ انشاءالله تنه بیې تړله. نو که هر مسلمان درک ولري باید د اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي او د خپل وس مطابق جایزه هم ورکوو انشاءالله.
قدرمنو دوستان د همدی ورستی پیغام پاوریدو سره ستاسو درن ورځی دغه خبرونه پای ته رسیدي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او همدارس د واتس اپ لاله مشته راولېږي. موږ هرومره درته خبرو تر بل خبرونه پوري چې بیا به هم په همدی ورځ او همدی ساعت ستاسو په خدمت کې یو. ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو ته آرام ژوند او ښه چارو خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 00422211214115.
د آزادی ملما. درنو اوریدونکو سلامونه. نن لې ودا سي ډاکټر سره خبرې کوم چې په څو هیوادونو کې په خپل رښتا کې ډاکټرا وی اخیستي او د دې ترڅنګ لیکنی کوي. ل ډاکټر نصیر احمد سره خواله کوم چې اوس د جرمني په وروختون کې د وی څنګ مشر دی. د رګونو متخصص دی. نور به ډاکټر صاحب لتاسو وورو اوریدونکو ته مو ځان څنګه ورپېژنې؟
سلام صاحب اول خطاست خپل سلام وړاندې کوم په زمل کې خپل احترامات ستاسو ټول اوریدونکو ته څوک چې په افغانستان کې دی یا بهر دی وړاندې کوم. زه د حبیبیه لیسې نه فارغ شوم او په 1950 کال کې د یو بورس له طریقې نه د بیلاروسیې مملکت ته راغلم او هلته مې اول درې کاله انجینري ولوستله. بیا نظر په هغه نقطه چې ما د طبابت څخه درلودله رشته تبدیل که او د طب فاکولته مې په بیلاروسیه کې د ویتوس په ښار کې خلاصه کړله او په عین حال کې مې په ویتوس کې د عمومي جراحي تخصص هم واخیستله او په همدې دوره د تخصص کې مې د درقیې غدې چې موږ تاسو جاغور ناروغي ورته ویو د پی ایچ ډی یا د دکترا پروګرام پر مخ یوړله چې په 1990 په اخر کې مې هلته هغه مقدماتي دفاعي مسایل ټول خلاص کړل. بعد غونه نظر په هغو چې په افغانستان کې جګړې روانې وي، مجبوریتونه د خلکو ډېر زیات و. زه هم په بیلاروسیا کې نه شوای پاتې کېدلی، دوی پوره د ما یوه تحصیلي ویزه وه، نو اړ شوم چې له بیلاروسیا نه ووزم. په 1990 کال کې زه هالینډ ته لاړلم او په هالینډ کې مې نوې ژبه زده کړه، هالینډي، او هغه اسما چې زما وو هغه قبول کړل تر سرحده پورې. نو هلته مې بیا د طبابت کار پیل کړل، د جراحي، د زړه د جراحي په برخه کې مې اول تخصص 4 کاله وکړلو. عمومي جراحي مې په بیلاروسیا کې کړې وه، او په زمن کې مې بیا د رګونو په جراحي کې تخصص وکړل.
دا تخصصونه د زړه او د رګونو په برخه کې چې تاسو اشاره کوي، دا مو په هالینډ کې وکړه او که بیلاروس کې کړو؟
نه، دا مې په هالینډ کې وکړل. بعد یو غونه زه هغه ته راغلم، جرمني ته راغلم. تقریبا 10 کاله مې په هالینډ کې کار وکړل، یا 12 کاله. بیا جرمني ته د دې لپاره یو پروفیسر ماته لیک راوستل چې ضرورت لري د رګونو په برخه کې یو کنسلټانت. نو بیا زه راغلم جرمني ته، جرمني مې نوازه، نو د جراح سره مې په انګلیسي ژبه لږ څه افهام او تفهیم وکړل. نو دا واده راکړل چې د ځای ماته ساتي که زه جرمني لږ څه زده کړم. نو ما سره زه بیا برلین ښار ته راغلم. په برلین کې مې د ګوته په انسټیټیوټ کې د آلماني ژبه تقریبا 3 میاشتې ولوستله، چې ضرورت یو ډیپلوم د ژبه وه هغه مې واخیستلو. خو طبیعي خبر ده په کور کې مې له ځان سره هم لږ څه آلماني زده کړې وه، ځکه مې په ډېر کم وخت کې د ډیپلوم واخیستلی شوې.
ډاکټر صاحب، دا سخته نه وه چې یو ځل روسي ژبه زده کړې کولې، بیا راغلی هالینډ ته، هلته مو هالینډي زده کړه، او بیا لیغنه جرمني ته، د دې بېلابېلو ژبو زده کړه سخته نه وه؟ او که تاسې د ژبو په زده کړه کې خاص استعداد لري؟
استعداد خو تقریبا هر انسان لري که لږ څه زحمت وباسي. نو په بیلاروسیا کې هم چې زه وم، ما روسي ژبه کله چې ما اول 9 میاشتې ته 1 کاله پورې ولوستله، نو ډېر روسان داسې ګمان کوله چې زه یا د ګرجستان یم یا د کوم بل د اتحاد شوروي د جمهوریتونو نه یم. فکر یې نه کوله چې به د افغانستان وم. دا ژبه یو نه دوره ماته یو خصنه هم کم و، ډېر مې زرم زده کړله. له بلې خوا نه سړی که زحمت وباسي هره ژبه زده کولی شي، یعنې کوم مشکل نشته دی. زه د فارسی و پښتو ترڅنګ لږ څه په ازبکي هم پوهېږم، له دوی پوره چې ما د افغانستان په شمال کې یو وخت ژوند کړی و.
ځینې ژبې چې یو څه د ریښې په حساب ارتباط سره لري، د هغو زده کړه ډېره سخته نه ده؟ مثلا که یو چا پښتو زده وي دری اسانه زده کولی شي، یا یو چا چې دری زده وي پښتو اسانه زده کولی شي. همداسې اردو مثلا د هالنډي په باره کې مې اورېدلی دی، وایي هالنډي بیا یو څه له جرمني سره ارتباط لري. روسي بیا له دغو دواړو سره ډېره متفاوته ده.
روسي ژبه په سلاویک ژبو کې رسي چې زیاتره لکه بیلاروس او اوکراین او سلواکو چکم ته یو سرحده پورې پولینډ او دغه برخې لږ څه سره ورته ژبې لري. صرف روسان سیریلیک لیکدود لري، د نورو ملکونو کې هم د لاتین لیکدود دی، خو بیا هم د دې لغتونه ډېر سره ورته دي. د آلمانی او د هالندي ژبه هم ورتهوالی ډېر دی، مګر یو خو ما په هالند کې د پښتو هالندي ګرامر یو وخت لیکلی و، په 2000 کال کې چاپ شوی و. نو په هغه کې داسې فرمول د ژبې چې دی، یعنی د جملې جوړښت، یعنی په کوم ځای کې فیل رسي، په کوم ځای کې دوام فیل رسي، چیرته مثلا تیر حالت، یعنی مستقبل حالتونه، او دا په ژبه کې سره ورته دي. اما په بعض لغاتو کې مثلا جرمني کې یو لغت بیخي بله معنا لري نسبت.
خو په هر حال ازما شک په ځای ولکه چې ما ویل چې تاسو په ژبه کې خاص استعداد لري، که څه چل دی تاسو چې د هالنډي ګرامر لیکلی دی، معنی دا ده چې له ژبې سره علاقه مند وي، او په دې برخه کې مو کار کړی دی له مخکې هم.
کله چې روسیې ته راغلم، زه یعنی کابل کې لږ څه لوی شوی وم، ما د پښتو ژبې زده مې وه، خبرې مې پکړلی شوې، ما هېڅکله نه وو لیکلي پښتو ژبه باندې. نو خپله دغه د خارج ماحول د دو باعث شوله چې اول زما علاقه له پښتو سره ډېره پیدا شي. په پښتو ژبه کې مې بیا ډېرې لیکنې وکړلې، خو په زمن کې په بعضو مجلو په هغه باندې هم کار وکړلو. په هالند کې موږ د روغتیا په نامه یو مجله راوېستله، خو متاسفانه ډیر وخت ونه چلیدله. یو د مواد کم بود، بل اقتصادي مسایل دا د دوبای شول چې هغه مجله ونه چلیږي. زه خپله ډیر علمي مسایلو ته غژمن یم، او په علمي مسایلو کې ژبه اساسي رول لري. دوی پر ژبه باید په سم شکل ولیکل شي، او زیاتره د لهجوي سیستم نه باید یو عمومي سیستم د ژبه تر راوړل شي، تر څو چې ټول خلک په اسانۍ وکولی شي.
ډاکټر صاحب، همدا ډېره زیاته مهمه ده. د موږ یوه لویه نیمګړتیا دا ده چې یو څوک ممکن تخصص په یو برخه کې ولري، ډېر تکړه وي، مثلا یو ډاکټر، خو هغه بیا په خپل ژبه لیکل نشي کولی، بنان د دې علم له سره پاتې شي او نور خلک ترې ډېره استفاده ونه کړی شي. یا یو بل څوک ممکن لیکل کولی شي خو تخصص نه لري، نو هغه هم نشي کولای چې خه مواد خلکو ته وړاندې کړي. تاسو له شمرغه لیکلایم شي څومره مو طبي لیکنې کړې دي؟
په طبي لیکنو کې اول خو مخبل ډاکټر لومړی ډاکټر ما چې په بلاروسیا کې ولیکل، هغه په روسی ژبه و. او د یو تر څنګه یو بروشور چې په ټوله بلاروسیا کې د ماده او څېړنې پر اساس باید عملیاتونه د درقی تر سره شي، هغه په ټوله بلاروسیا کې هم منل شوی بروشور و، چې میتودیکل ریکمنډیشن په حساب د انګلیسي ورته وی چې یو جرات رقم د درقی د ناروغۍ تشخیص وکي، په شکل باندې دغه عملیات تر سره کوم کوم عملیات تر سره کی. دوی پر د ډیر عملیاتونو دي، زه نشم کولای په لاند وخت کې ټول یاد کوم، مګر ما یو خپل عملیات وړاندې کړای و چې باید کله چې ریسیدیو یا بابیره د جاغور یا باید اول عملیات نه دوه مرامن کشی، باید درقی غده طول مکمل یو لغت کنم ده اکسرا کپسولار، یعنی ده طول نزیون باید لمنزه یورل شی او هرمونی تیرپی باید برکر شی. ده پیشنات شل کالا مخ که بود اتا دیر تنویم پیندویش کالا مخ که، نو پا موقع طریقه بانی بلروسیا که ده درقی جرایی وستر سرکی اوقتم. په بل ډاکټر روان فعلا کار کړم، ما ځینې نوښتونه درګونو په برخه کې کړې دي.
د ما اصلي پښتنه دا و چې تاسو په خپل شبه په پښتو باندې څومره تیبي لیکنه کړې دي؟
او په پښتو ژبه باندې هم درته یو غوښته روښتیا په مجله کې ما ډېر لیکنه کړې، نشم ویلای چې شل یا دوره به په هوکې کړې وي. بیا بعض شوان چې ما کړې وو د کورونا په اړه باندې ما څو لیکنې کړې وي، نو نظر په دوه چې کوم وخت کوم موضوع ها دی وي. د هیماتولوژي په برخه کې د څوک چې هیموفیلی و د شایان لري ولیکنه مې کړې وه، د افغاني سایټو کې خبرې شوې دي، اما مشخص کتاب مې نه دی لیکلی.
بله، دا د کتاب مسله به شاید ډېره مهمه وي، خصوصا هغه ډاکټران چې په غرب کې اوسي او له نویو مسایلو خبرې شي. د هغو افغانانو لپاره چې په داخل کې دي او اکثره هم په نړیوالو ژبو نه پوهیږي، د هغوی لپاره به شاید ډېر کومک وي.
او په دې برخه کې یعنی اوس هم موږ بعض ډاکټران په خپلو منځو کې سره ناست یو. یو نیم کال مخکې د کورونا په اړه یو کتاب چاپ شولو چې د کورونا مقصد د کورونا نه و، د ټولو وایروسونو په اړه باندې، چې یو ډاکټر صاحب شریف چې په افغانستان کې هم کار کړی و ولیکلی دی. او ما صرف هغه مقدمه په ولیکه او په اصلاحاتو کې مې لږ څه لاس ووهلو. د دې تر څنګ بل ډاکټر صاحب یحیی وردک دی چې په هم تقریبا په آلمان کې ژوند کې ډېره مرسته یې کړې ده، چې ګڼ شمېر علمي کتابونه نه تنه په طبابت کې، حتی په فزیکو په اټومي فزیکو په نورو برخو کې هم چاپ شي. خو زموږ مشکل بل شی دی، مشکل داسې دی چې که افغانستان غواړي چې په پښتو ژبه باندې علمی بنسټ جوړ شي، هغه باید په افغانستان کې د دولتي سیستم په چوکاټ کې جوړ شي. دا فرعي یا فردي فعالیتونه چې دي، دا موقت دي، تر وخت پورې کېږي. اوس ما تاسو مخکې یاد نه کړلم، ما په هالند کې چې وم د زړه په جرایي کې مې یو کتاب ولیکلو په هالندي ژبه، هغه چاپ شولو. د دوی پر په هالند کې څوارلس د زړه د جرایي مرکزونه دي، او د زړه د بایپاس د پاره د پښې رګونه اخیستل کېږي، شین رګ چې موږ ورید ورته وي، هغه لکه باید نوی رګ باندې زړه ته اچول کېږي. نو د هغو څلور پنځه میتود چې وو چې ما کړل په ځای کې، بیا مې یو کتاب ولیکلو د هغو ډاکټرانو لپاره چې په دغه برخه کې کار کړو. هم په 2000 کال کې په هالند کې چاپ شوی و، خو زه اوس په آنلاین کې ژوند نه کوم، زه اوس په جرمنی کې. نو جرمنی کې مسؤلیتونه زیات دي، اول خو نوې مملکت و.
خو تاسو که سم وایئ چې باید د دولت په سطح دا کار وشي، دولت خو په افغانستان کې د ساینسي علومو لپاره ډیر مساعد نه دی، کله مباح بولي کله بی ضرورت بولي، لیکن تر اوسه پورې هم چې ډیر کار شوی دی، خصوصا په دې وروستیو 40 کلونو کې ډیر په انفرادي ډول شوی دی. که تاسو توجه وکړئ د طب اکثره کتابونه بل دي چې دولت یې چاپ کړي، ډاکټرانو په خپل ژباړلې دي یا لیکلې دي او په خپل مصرف یې ځینو چاپ کړي دي.
خدا انفرادي مسایل دي، مو تاسو ته یاد کړل چې موږ نظر په فعالیت چې په لاندې کې درلودل، زموږ هدف هم دا و چې باید علمي کارونه وشي. او هغه وخت کې د طالبانو لومړی حکومت و، ملا عباس اخوند د روغتیا وزیر و، په وخت کې هغه هم د موږ له خوانه دعوت شوی و، هم داس فرانسې ته راغلی و، بیا آنلاین ته راغی جرمني ته. په وخت کې د دوی سره دا مسایل مطرح کړ چې بدون د ساینسي علومو د ټولنې پرمختګ ناممکن دی. ډېر شیان تاسو ته ډېر ښه مثال درکړم. دغه یو موټر چې په افغانستان کې نوی طرحه شوی دی، تاسو یې په اړه اورېدلي وي، د ټوپ په نامه باندې. زه دا تقریبا کله کله ګورم. موږ په 2002 کال کې د کندهار د پوهنتون دپاره یو کتاب چاپ کړلو د ډاکټر د استاد احمد شاه په نامه، هر څوک چې دی زه یې نه پېژنم، خو کتاب چې ما ته راغله د اوټو کیټ په نامه باندې و. دا کتاب د موږ ټولنې په آنلاین کې چاپ کړلو. اوټو کیټ هغه رسم و تخنیک میتودونه دي چې په کمپیوټري سیستم کې ته کولای شي یو شی ډیزاین کړي. نو دا کتاب موږ په وخت کې د پوهنتون لپاره چاپ کړ. بیا د دوهمه برخه هم لیکله، خو متاسفانه باد غونه نه دوی اړیکې ونیولې. په افغانستان کې هم دغه تغییرات راغلل، د شل کاله جنګ و دا مسایل شول. نو بعضې هغه څه ورته وي سپرسۍ چې موږ د یو بل په منځ کې جوړې کړې، هغه وشړېدلې. سیاست چې په افغانستان کې دی او هغه میتودونه د جنګ چې دي، یا د سیاست دي، یا د ګروپونو دي، په خارج باندې په افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي. دوی پاره چې یو شمېر خلک ځي د دو خلکو سره یوځای کې، یو شمېر د نورو سره یوځای کې، ټولې اړیکې بېرته له منځه ځي. نو زه خپله ډېر ښه مثال یم د تاسو دپاره. بیلاروسی نه راغلم هالین ته، په هالین کې مې بعضې کارونه وکړل، نتیجه یې ورنه کړل، راغلم جرمني ته. کنه
دا ځینې هیوادونه، خصوصا د پرمختللي هیوادونه، کله چې څوک دکتورا کوي بیا ډېر امتیازات هم ورته قایل شي. تاسو ته هم څه امتیاز درکوي؟
امتیاز داسې خاص نشته. د دوی پوره مثلا په جرمني کې، په هالین کې دکتورا صرف یو هغه دی چې ورته یو علمي څېړنه ده، نور کوم اساسي رول نه لري. تخصص ډېر مهم دی. دوی پوره په تخصصي پروګرام کې هغه د انسان ټول کار په تخصصي پروګرام پورې تړلی دی. نو دکترا دومره هغه نه ده، حتمي نه ده.
ډاکټر صاحب، که له تاسو څخه وغوښتل شي چې افغانستان ته راشي، په اوسنیو شرایطو کې تللی شي؟
والله په افغانستان کې خو زه فعلا چې رښتیا درته ووایم ډېر کمې اړیکې لرم. د ما تقریبا زیاتره خپلوان په همدو شرایطو کې یا له منځه تللي دي یا وتلي دي. نو د هغه دپاره، د یوه ژوند دپاره سړی، یوه اجتماعي چاپېریال ته هم ضرورت لري.
زړه مو څه غواړي که چېرته شرایط برابر یا علاقه لري چې بېرته لاړ شي هېواد ته؟
علاقه طبیعي خبر ده. هر افغان چې په خارج کې دی، د علاقه لري چې افغانستان ته لاړ شي، په افغانستان کې له خپلو خلکو سره ژوند.
دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې ستاسو ډېر وخت کېږي چې له هېواده بهر یاست، په دې موده کې بېرته هم کله تللي یاست؟
زه وروستی وار په 2015 کې افغانستان ته تللی وم. توغونه مخکې په 2011 کې تللی وم. 2011 کې زما پلار وفات شو، خدای دې غرق رحمت کړي. نو زه بیا په هغه وخت کې تقریبا د افغانستان ډېر ولایتو ته هم لاړلم. د دوی پاره چې د موږ هغه عنعنوي مسایل داسې دي چې د منطقې خلک په یوه ولایت کې بل ولایت، زما پلار په ډېرو ولایتو کې د خلکو سره ډېر ښه هغه درلود، ډېر ارتباطات درلودل. نو طبیعي خبر د موږ هلمند ته هم لاړلو، چې هلته د موږ لږ څه هغه دي خپلو خپلوان دي. شبرغان ولایت ته هم لاړلو، هلته هم د موږ خپلو خپلوان دي. کابل ولایت کې، وردګ ولایت، تقریبا ډیر ولایتو ته لاړم.
ما له جنو اوریدلی دي ځینې داسې افغانان چې حتی په خارج کې زیږیدلی دي، خو دې مندو پلرونو څخه دې خپل هیواد په اړه قصې اوریدلی دي چې کله تللی دي ډیر ما تعجب کړی دی. مال شاید وطن نه خوښ سوی، برعکس تر هغه کسانو چې وطن لیدلې او تر هغه هم خپل وطن ډیر خوښ سوی دی. تاسو څه احساس درلود کله چې لډیرو کلونو وروسته لومړی ځل په 2011 به پریږدو ځکه چې د پلار دی وفات موضوع په 2015 کې مو څه احساس درلود؟
په اجتماعي ډول باندې لکه فعال سړی یم، په خپلوانو کې هم ارتباطات. افغانستان د موږ تاسو د خپلو ځای دی، یعنی که موږ هر څه په بل مملکت کې هر څه ترلاسه کړو، ښه ژوند هم جوړ کړو، افغانستان د موږ سره پاتې کیږي او افغانستان به تر اخره پورې چې امکانات پیدا شي سړی بلته ځي. او دا هم تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی چې زه ویم زه افغانستان ته خدمت نه کړم. یو زه ما تاسو ته وویل چې زه ډېر په شیانو مصروف یم چې دا کېدلی شي خپل افغانستان ته پر راتلونکي کې ډېر په درد وم، دا شیان چې په علمي برخه کې زه کړم. او لکه ډاکټر چې زه افغانستان ته لاړ شم زه کولی شم هلته کار وکړم، اما د ما هغه څه چې زه کړم، یعنی د رګونو جراحي چې زه په په جرمني کې کړم، متاسفانه اته په روسیه کې کېدلی شته نه په مسکو یا په غټو خیرو کې دا کار نه شي. افغانستان ته تر اوسه دغه میتودونه بیخي نه دي تللي. د افغانستان طبابت یعنی د رګونو جراحي په برخه کې،
یعنی دا خاص وسایل غواړي چې هغه وسایل هلته نشته.
او هغه وسایل هلته نشته دي. حتی په جرمني کې په ټولو روغتونو کې هغه کارونه چې زه کړم په ټولو روغتونو کې نه کېږي. کېدای شي په غټو روغتونو کې چې هغه وسایل ولري امکانات ولري دا ممکنه ده په تقریبا په غټو خرو کې.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپل روغتون کې یو مسؤلیت هم لري، د وی برخې مشي په غاړه لري. ځینې ډاکټرانو څخه مې داسې اوریدلی دي چې دوی یو شمیر وسایل چې یو روختون نه غواړي په لویدیزو هیوادونو کې نور ورڅخه کار واخلي، یا طریقه پرمختللې وسیله ایجاد شوي وي او راغلي ورته بیا هغه وسیله افغانستان ته استوي. داسې څه امکان شته چې ځینې وسایل تاسو او ځینې نور ډاکټران په ګډه واستوي افغانستان ته؟
دا امکانات شته دي، خو یو غټ مشکل دی. موږ په 2000 کال او 2015 کال په هالین کې یو په هانتون مختوړندیز وکړل چې تقریبا اتیادم اوغه وخت کمپیوټرونه وو، بعض نور د لابراتوار سامانونه وو، بیا تقریبا شپږ وګونه کېدل. هغه ولګر شول د هالندیانو د وی ټولنې د خوانه قندار ته. بیا په قندار کې متاسفانه دا تقریبا ډیر وخت په دښتو کې پروت و. د اوس مې خلکو نمونه نه دی په یاد، خو یو ویلی و چې موږ ته خطر ولګی چې د پلانی په نوم را رسیدلی دي، بلې ویل چې د بستون کې په نوم را رسیدلی دي. یعنی د دوه کومکونه هم یو منفی سوء استفاده وشوله. نتیجه یې دا شوله چې په خپل ملته په افغانستان کې مشکلات جوړ شو. او دا هم د حل لار نه زبېت واستو حرف کړم. د طبابت چې د تقریبا په ټولو مملکتونو کې یو له ډیرو لویو غذاف مصارفو ډکه برخه ده. دا دولتي سیستم باید دوته کار وکړي. د مادر ته په یو کتاب په دوه کتابو چې نه کی د کوم جرمني مقایسه کوو د امریکا سره یا د کاناډا سره یا د هالند، مثلا د ماده پر د هالند طبابت په ټوله دنیا کې په لومړی ګام کې دی، بعد یوغان امریکا و انگلیس و کانادا رسی، بعد یوغان جرمنی رسی. خبر په سیستم کده تر سو چه سیستم روغتیایی سیستم جور نشی په دو یو واگون و دو واگون و مواد با افغانستان تغییر
بله. نشی. دکتر سب، څومره دا امکان شته تاسو ته او نورو ډاکټرانو ته چې په افغانستان کې دننه د طب و استادانو ته آنلاین تدریس وکی؟ شاید یو شمیر استادان دې ته ضرورت ولري.
په دې برخه کې د یو شمیر ډاکټرانو سره تقریبا یو میاشت مخکې ما خبرې وکړلې. نظر په معلومات چې ما ته راکړل شوی دی، په قندار کې یو نوی روغتون جوړ شوی دی، شخصي روغتون دی. کوم څوک د صافي په نامه باندې جوړ کړی دی، خو زه نور شناخت نه ورسره لرم. ما ته داسې وړاندیز وشوله چې موږ په هفته کې یو لیکچر د ارتو په خپل تخصص کې د ډاکټرانو لپاره ورکړي. نو زه ما هوکړه ورکړه ده او ما ورته ویل چې هر وخت دغه امکانات را منځته شو زه تیار یم چې په هفته کې ما یو ورځ چې د ما په تخصصي پروګرام لیکچر ورکړم. نو بیا مې تر اوسه څه نه دی اوریدلی، نو منتظر یم. دا یو دوام یو ګروپ د ډاکټرانو دی چې د ننګرهار د پوهنتون او د کابل د پوهنتون د ډاکټرانو سره په زوم کې کله کله یعنی یو ډسکشن دی یو ناروغي په اړه کې چې یو له مهمو په وروستیو دوو کالو کې د کورونا مسایل وو چې په هغو باندې ډاکټر صاحب نور عرفان د امستردام د مرکزی روغتون چې IMC ورته وی له دوه ډاکټر صاحبانو سره مستقیم هغه کړلې اړیکې درلودلې او دا کار یې وکړ. نو دا فعالیتونه شته دي او په دې برخه کې موږ هم کار کړو. انشاءالله باید یو مثبت نتیجې ته ورسیږو چې افغانان ته وکړو په دې برخه کې کار وکړو. طبابت ډېر چټک پرمختګ کوي. نو په افغانستان کې هم یعنی هغه زاړه میتودونه باید ورو ورو په نوې میتودونو باندې واوړي او د دې لپاره تیوریتیک بنسټ پکار دی، یعنی طبي یا کتاب یا پروتوکولونه باید ولیکل شي چې روغتونونه وکولی شي مشخص پروتوکول په اساس باندې ناروغۍ تداوي کړي. بله مسله د ایویدنس بیس ده، یعنی د هغو څېړنو پر اساس چې نن ورځ په دنیا کې شوي دي د کوم مرض لپاره کومه تداوي ښه ده. زه به یو دوه بیلګې یادې کړم. مثلا سابق د معدې زخمونه وکنه،
بله،
هغه په آلمان کې یو عملیات او یو مکالونه کې د لومړي ځل لپاره شوی و چې بیا دغه عملیات تقریبا د آلمان نه ټولې دنیا ته خپور شول چې په نامه د سلیکټیو پروکسیمال واګاتومي ورته وي. یعنی ما خپل هم د عملیات دیرش کاله مخکې کړی دی او شپږویشت اوویشت کاله مخکې مې خلک عملیات کړي دي، مګر نن ورځ د عملیات بیخي له منځه تللی دی. نن ورځ هغه درملونه چې د معدې لپاره دي ډېر پرمختللي دي او د معدې د زخم عملیاتونه تقریبا اوس له منځه تللي دي. بله مسله مې چې پوښتل یاد کړم هغه دا دی چې خلک ګمان کوي چې سرطان خطرناک مرض دی، اما تر سرطان نه د زړه او د رګونو ناروغي ډېره خطرناکه ده. دوی لپاره د ملل متحد د معلوماتو سره سم په اول قدم کې هغه خلک چې د زړه په ناروغي یا د رګونو په ناروغي اخته کیږي نسبت نورو ته زر مري، یعنی مرګ میره اول قدم کې د زړه او د رګونو نه دی، دوهم قدم کې د سږو نه دی، دریم قدم کې د سرطان نه دی. او د زړه په برخه کې آلمان په دې نظر دی چې کولیسترین ته ټول نه خطرناک شی دی او سګرټ څکول یا نور دخانیات کړه او د وزن زیاتېدل. په افغانستان کې باید کوشش وشي چې خوراکي موادو کې د حیواني غوړ نه کم استفاده وشي، زیاتر د نباتي غوړ نه استفاده وشي او په عموم شکل باندې باید غوړ کم کړي. مایات باید زیات وخلي دوی پر چې د ګردو یا موږ چې بډوټي ورته دی او مشکلات پیدا کوي کله چې څوک وپنه چي. متاسفانه بعضی مسائل دینی دي چې هغه که زه څنګه شم ویلای اوس روژه ده. په روژه کې یو انسان شپږ ساعته یا اوله ساعته یا اتله ساعته اوبه نه څښي، نو طبیعي خبره ده ګرده چې ده هغه په اوبو درېدل، بل خصوص هغه څوک چې تکلیف د ګردې لري یا د فشار تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري یا چې دوا خوري باید کوشش وکړي دغه مسائل په نظر کې ونیسي. او د افغانستان د چارواکو نه مې دا یو هیله ده، زه اسلامي مسایلو کې یعنی کوم خاص نظر نشم ورکولی چې دغه مسایل ته د هغو خلکو نه چې علمي صلاحیت لري د زړه ناروغیو په برخه کې یو توصیه ترې واخلي او په دې برخه کې باید فکر وشي چې افغانان نور باید په ځینو مسایلو کې ونه کړول شي. نو بله مسله چې ده باید افغانان د سګرټو دخانیاتو نه باید ډډه وکړي، دوی پوره چې د رګونو له منځه وړي او دا باید صدو کړي چې د زړه ناروغي او نور شیان له منځه شي. بله موضوع چې ده د سږو ناروغي ده. د سږو په ناروغي کې اساسي مشکل چې دی سګرټ څکول دي او د دې تر څنګ افغانستان د محیط حفظ الصحه ده، یا د چاپېریال پاکوالی دی. زه کابل ته چې تللی وم اوس هم عین مسله ده، شپږ میلیونه خلک ژوند کې موټرونه زاړه دي، ډیزلي دي، دودونه پورته کیږي، په کورونو کې زاله سنگ سوځول کیږي، بلخصوص په ژمي کې په نورو ځایو کې لرګي سوځول کېږي او دا ټول د افغانستان د تیارې نه چې سړی لاندې د الوتکې نه وګوري دا د افغانستان خړوبې دوړې او دا ټول شیان ویني او دا چې دا د سږو د پاره تر ټولو نه خطرناک هغه دی حالت دی چې په دې برخه کې زه یا تاسو په انفرادي شکل هیڅ هم نشئ کولی. دو ته باید دولت یو پروګرام جوړ کړي سر پر دې چې زه ځینې پروګرامونه ګورم چې سرکونه یعنې بعضې خامه سرکونه قیر کېږي یا پاخه کېږي دا نیک کار دی. خو د دې تر څنګ باید د ونو په کینولو کې او د سرسبزیو په برخه کې باید ډیر کار وشي او د صحي اوبو په برخه کې باید ډیر کار وشي چې زیاتره افغانان د ویاله اوبه چکي یا د حوضونو اوبه چکي.
ډیر مننه ډاکټر نصیر احمد چې په جرمنی کې د یو روختون د یو څنګ مشري په غاړه لري او لمر سره په دې خاله کې ګډون وکړ.
چپل بیا